افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري، چې دې کار په بشري حقوقو او اساسي ازادیو منفي اغیز کړی دی. یوناما دا خبره په هغه راپور کې چې نن سه شنبه خبر کړی او ویلي دي چې د دې وزارت د محتسبینو دغه چلند په ځانګړي توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغیز کړی دی. د یوناما په دغه راپور کې چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د هغوی د بیا واکمنېدو وروسته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د طالبانو د حکومت د دې وزارت چلند ارزول شوی، د طالبانو غبرګون هم راخیستل شوی. د طالبانو چارواکو ویلي چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت دنده لري چې په دې برخه کې زیات رول ولوبوي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د یوناما د دغه غبرګون د دغه راپور په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر سم شکایات او وزارت د پروسیجر په اړه د یوناما نیوکې بې ځای دي. د په وینا کوم احکام چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او سم شکایات وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغان ښځې او نجونې حق لري چې په ورزش کې برخه واخلي. ښاغلی بینټ نن سه شنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له ورزشي بنسټونو غوښتي چې له افغان ښځینه ورزشکارانو د افغانستان دننه او بهر ملاتړ وکړي. نوموړي همدارنګه لیکلي چې په ډېره لیوالتیا د روان کال د پاریس د اولمپیک او پارا اولمپیک په لوبو کې د افغان ښځینه او نارینه ورزشکارانو لوبېدو ته سترګې په لاره دی. تر دې مخکې د طالبانو د اولمپیک کمیټې ویان اتل مشواڼي پرون دوشنبه ویلي وو چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. هغه زیاته کړه کله چې په افغانستان کې د نجونو پر سپورت بندیزونو په بهر کې د افغانستان په استازیتوب د نجونو ګډون د حیرانتیا خبره ده. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړه چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. دبلیو اف پی په یو تازه راپور کې چې نن سه شنبه خپور شوی ویلي له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ادارې ویلي اوس مهال له 50 کلونو د کم عمره 3.2 میلیون ماشومانو په ګډون 4 میلیون افغانان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د پوځ پر یوه موټر د وسلوالو په برید کې 14 پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د استخباراتو یوه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا برید نن سهار د کوز جنوبي وزیرستان په خومرنګ سیمه کې هغه مهال وشو چې نامعلوم وسلوالو د پوځ د موټرو پر کتار برید وکړو. ورپسې په نښته کې 3 سرتیري مړه او 10 نور ټپیان شول. په عین حال کې پاکستاني پولیسو تایید کړی چې ټانک ولسوالۍ د ګومل سیمې په کوټ اعظم سیمه کې وسلوالو 3 پوځیان تښتولي دي. تمه ده چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران به نن په واشنګټن کې په خپله انکرنۍ سرمشري ذکرې دې ټلوالي د دفاعي وړتیاو د لوړولو او د اوکراین د ملاتړ پر لارو چارو بحث وکړي. ناتو په پام کې لري چې له کلونو ابهام وروسته د وسلو او مهماتو د چمتو کولو په برخه کې د اروپایي غړو لپاره خپل پلان او همدارز له اوکراین سره د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرستې طرحه وړاندې کړي. د ناتو دا سرمشري د دې ټلوالي په 15 میکلیز سره برابر ده. د افغانستان او مراکش د فوټسال ملي لوبډلې سبا چهارشنبه په خپلو کې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن سه شنبه خبر ورکړ چې افغان لوبغاړي له هوا سره د دو دوستانه لوبو لپاره مراکش ته رسیدلي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري، چې دې کار د بشري حقونو او اساسي ازادیو باندې منفي اغیز کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي.
شایم په موږ باندې شینه جوړ شي سم چې موږ خپل د مرز غم په خوړو ته غوښ یو چې مرادیست نه بل مرز کوشش موږ کوو موږ کښ کې شایو چې موږ خپل بل مرز غم خوړو.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له وشنن سره مرکه کړې.
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دودی پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودی پیدا کی.
یو شمیر افغان جونې د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکي ملاله یوسف زید هغې غوښتنې هرکلی کوي چې د برېټانیا له نوي صدر اعظم څخه د افغان جونو د زده کړو موضوع ته د زیات پام اړولو په برخه کې کړې ده.
دا یوه ډېره ښه پرېکړه د ملاله یوسف زید له لورې څخه ده. کېدای شي چې د بهرنیو هیوادونو د داسې لوړ پولو چارواکو په واسطه باندې دوی په افغان حکومت باندې لږ فشار راوړي.
او په نړیوالو مسایلو کې به مو د غزې د جګړې له وروستي حاله خبر کړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو اوریدلای شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه ویلي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت متصبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډیره ونډه لري چې دې کار په بشري حقوقو او اساسي ازادیو منفي اغیز کړی. یو نامه دا خبره په هغه راپور کې چې نن سه شنبه خبر کړی او ویلي دي چې د دې وزارت د متصبینو د چلن له امله په افغانستان کې د ویرې او ډارې یو فضا رامنځته شوې ده. نور په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له لوري تر سره شویو اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یونما د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د وسنیو چارواکو لخوا اخلاقي څارنه پر بشري حقوقو اغیزې په نوم یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونه او په صدر سویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریم کې د خلکو د فعالیتونو محدودونکې اقدامات او د ناټکل سویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند یې اغیز کړای دی. یونما ویلی چې د وزارت د مکلفیتونو او بندیزونو په اړه د اسلامي قوانینو څخه د طالبانو د حکومت د چارواکو د تفسیر پر بنسټ اوامر صادر کړي دي. راپور زیاتوي چې د لارښوونې په بیلابیلو لارو او ډیری وخت یوازې په شفاهي توګه صادریږي او په ځینو مواردو کې د دوی لارښوونې واضح نه وي او ځینې یې قانوني ثبات یا لنډمهاله وي چې کله کله د دې لارښوونو عملي کول د خلکو د سختې سزا لامل کیږي. د یونما په راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت فعالیتونه په افغانستان کې د میشتو وګړو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې او له ښځو سره د توپیري او نامناسب چلند د خلکو په ژوند منفي اغیزې کړي دي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري حکومت د بشري حقونو د خپلواکې میسون پخوانی مشر او د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشر شهرزاد اکبر د راپور ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت څرنګوالی او له ښځو سره یې سیستماتیک توپیري چلند نورې نارضایتۍ به هم رامنځته کړي.
دیده طالبا با حکومتداری را در ما توسعه میده. در واقع یک نمونه است طالبا با حکومتداری.
دا راپور موږ ته د حکومت ولی په اړه د طالبانو د حکومت لیدلوری راښیي. په اصل کې دا د طالبانو د حکومت ولې بیلګه ده چې دوی خلکو ته د یو خدمت کوونکی حکومت په توګه د خلکو د ستونزو د حل د خدمتونو د وړاندې کولو د امنیت ساتنې او د خلکو د حقونو او ازادیو په اړه په خپلې دندې نه پوهیږي، بلکې خپله دنده له دین څخه د خپلو تعبیرونو د پلي کولو لپاره په خلکو د فشار راوړل بولي.
پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراعت کول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو پر کار او سوداګرۍ کې بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته په لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینهو پر ظاهري بڼه انتقادات، د قیلون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو لمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل سوي چې د یونما په راپور کې راغلي دي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګوالی، د وسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اورېدو موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخ نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دوی وزارت نور محدودیتونه یاد سوي دي. هڅه مجسمه وکړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لویاند عبدالغفار فاروق سره خبرې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلې بڼه په اتو مخونو کې د غراپور ته خبرګون ښودلی دی. دغه وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصولو او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی یې پر منع کولو مکلف دي. د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ له تیرې نږدې دریو کلونو راهیسې د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو له لوري وار په وار د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو نه په سرغړونو تورن شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی خبرداري ورکړی چې تر روانه اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. دبليو ایف پی په خپل دې راپور کې چې نن خبر کړی د خوړو د ناامنۍ د دې کچې له امله په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، وروسته سیلابونه، اقلیمي بدلونونه او د هیواد د کډوالو بیرته ستنېدل یاد کړي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر روان اکتوبر میاشت پورې به په افغانستان کې 2.4 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ سي. دبليو ایف پی په خپل یو تازه راپور کې چې نن سه شنبه ورسوي ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا په پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې اوسمهال لپین زو کلونو د کم عمره 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي چې دوی اړمنو خلکو ته د بیړنۍ او خوراکي توکو تغذیه او نورو بیړنۍ اسانتیاو برابرولو لپاره سک 2023 کال 1.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دبليو ایف پی ویلي روان میلادي کال 2.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په راپور کې د خوړو د نامنۍ د دې کچ لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، اقليمي بدلونونه لکه ورستي ویجړونکو سیلابونه، وچکالۍ او هیواد ته ایران او پاکستان د سلګونو زرو افغان کډوالو بیرته راستنېدل خوندل دي. په دې راپور کې د روان لمارچ تر جون میاشتې د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو بغلان، غور او بدخشان کې سختو سیلابونو له امله د سلګونو زرو خلکو د زیانمنېدو یادونه هم شوی چې په ټکو یې د غوسیلابونو له خلکو د هغوی اقتصادي عایداتي سرچینې اخیستی او د دوی کورونه، سړکونه، روغتونونه او د تعلیمي مرکزونو په ګډون یې عامه زیرمې هم ور ویجاړی کړی دي. یو شمیر عام افغانان چې سیلابونو ځپلي او ځینې له نورو هیوادونو په جبري توګه راستنه کړل شوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کافي خواړه نه لري. د بغلان ولایت د لقیو سیمې اوسیدونکو او سیلاب ځپلي رنگینې د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل: سیلاب
دغه ربندرانو ورور دغه سبستکول سیلاب وخت موټي مو پای کړو باندې چپاس په سری خې مې کنا سوالات نو مریض خل دا کور کې چې مې دا سره وسې کې دا مریض دغه نشه هم په موږ باندې شینه جوړ شي سم چې موږ خو په دې مریض غم په خوړو دغه بو یو چې مراد یې نه بل مریض کوشش موږ کوو موږ کښ کې شی وایي موږ خپل بل مریض غم خوړو.
کمال خان چې نږدې دوه میاشتې مخکې له پاکستان راستون سوی وایي له ورته ستونزو سره مخ دی او د خپل شپکاسي زکورنۍ لپاره پوره خوړه نسی برابرولای. دا
دې مشله ډیر غنا پاسپور کرایه دا 2.5 روپے دا غدا غنه سره کوله ماشومان دا وای دا اور کی مورم دا اغم بیمار دا سس چکم شور اسو یا بالکل ډیر زیات مشکل دا غنا راشن کی وړیو وړو او تالو نه ودی سره ماشومان دا کاکاوی وا بس.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی د شمیرو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه یوازې له پاکستانه 150,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړل شوی چې دوی د تمویل او ورسره د مرستو لپاره 1.1 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي سیلاب ځپلو ته د خدماتو او بشري مرستو برابرولو لپاره 4.5 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنې او بیلابیل راپورونه خبره کړې دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته د دې هیواد اوسیدونکو تر بل هر وخت له سختې بېوزلۍ او بیکاری سره مخ دي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ دا وضعیت د طالبانو له لوري د ښځو پر کار تر بندیزونو وروسته لا پسې کړکېچن شوی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. په دې اړه مخ کې د اقتصادي چارو لپاره او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت لغړي ازرخ حافظي سره مرکه وکړه او لومړی متره او پوښتل چې د لوړې کچې نه خوندیتوب څه ته وایي.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده، هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. په خپل سره او سترګو وینو چې خلک څونه هر دي، څونه محتاج دي، د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي. او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو، او په پام کې باید ولرو چې دا بین المللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هیواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیون افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د سرخان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دودې پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونا لاس ورکړي دي، مزکه ته سیلاب لاندې شوي دي.
بله،
او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیون چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرې کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دونه عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لیري سیمي لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیري خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په داتیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کډرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د خارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بله، حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو اف پی نړیوال پروګرام پرلپسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یا نور په مرستو باندې لاسنیولای دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته.
یعنی سلطیایي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې، بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده، یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چوغړو غوښ وکړو او د دنیا خیال و نه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپل ډېر دنیا ته اهمیت لري. او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي، هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازرخ حافظي چې د خوړو د نړیوال پروګرام پر وروستي راپورې نظر سره شریکه او ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې 2.5 میلیون وګړي له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزه اوسیدونکو د اسرایلی ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې خپل مينو د تېښتې په حال کې دي. ان فلسطینیان له هغو سیمو وځي چې اسرایل دوی ته پنهه کړی دي. حماس ډلې بیا ګواښ کړی چې د اسرایل د عملیات خای په غزه کې د اوربند په هدف خبرې له ګواښ سره مخامخ کړي.
د غزه اوسیدونکو داسې مهال خپل مينو د وتلو په حال کې دي چې اسرایلی ټانکونه نن د دې ترانګې په زړه کې شجاعیه، صبر او تل الهوا نهیو ته ننوتل. نن په دې سیمو کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو دوهمه ورځ ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي وای چې د اسرایلو عملیات به د اوربند په اړه خبرې اترې له ګواښ سره مخامخ کړي. قطر او مصر چې د اوربند لپاره منځګړتوب کوي په روانه اونۍ کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو په بدل کې د اسرایلی برمته او د خوشی کولو لپاره خپلې هڅې چټکی کړې دي. د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې وروسته نن په غزه کې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د درنو جګړو له بې سارو ورځو وه. په ټولنیزو شبکو په خبرو شویو تصویرونو کې د فلسطینیانو کورنۍ ښکاري چې کډې پر خرګاډو او لاریو بار کړي او له هغو سیمو وځي چې اسرایلو ورته په نښه کړي دي. د فلسطین د سرې میاشتې ادارې ویلي دي چې د اسرایلو د جبري ایستلو د امر په اساس د دوی ټول کلینیکونه تړل شوي دي. له هغه راهیسې چې حماس تېره اونۍ اسرایلو ته یو لړ امتیازات ومنل، امریکایي چارواکي په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې دي. خو د حماس مشر اسماعیل هانیه پرون وویل چې د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو دا ویره زیاته کړې ده چې دا هڅې بیرته د پایل ټکي ته په شا ولاړې شي. د حماس پوځي څانګې او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې دوی په تل الهوا کې پر اسرایلي ځواکونو د ټانک ضد توغندیو او هوانونو په وسیله برید کړی او هغه ته تلفات اړولې دي. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسرایلو پوځ په یو بیان کې ویلي وروسته لدې چې دوی د غزې په ښار کې د حماس او جهاد ډلو د وسلولو د شتون په اړه معلومات ترلاسه کړل، نو په سیمه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. اسرایلی پوځ دا هم ویلي دي چې لسګونه وسلولې د جګړې لیکو ایستلې او ډېرې وسلې موندلې دي. په همدې حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو په نننیو هوایي حملو کې د غزې په ښار کې په یو کور کې شپږ کسان، د مرکزی غزې په النصیرات او دایر البلاح سیمو کې په دوو کورونو کې نه کسان او په جنوب کې په رفح ښار کې درې کسان وژل شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د جګړې له پایله له 8000 ډېر فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د ښځو د حقونو فعال ملالې یوسف زید برتانیا له نوې صدر اعظم غوښتي چې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. هغې دا غوښتنه د برتانیا صدر اعظم ته په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې کړې ده. په عین حال کې یو شمېر نجونې هم د ملالا یوسف زید دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې دغه اقدام به نور نړیوال هم وڅوي چې د افغان نجونو د زده کړې موضوع ته توجه زیاته کړي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په دوام کې د نجونو د زده کړو فعالې او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالا یوسف زید د بریتانیا لومړی وزیر کیر استارمر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې راولي. هغې د دوشنبه په ورځ د بریتانیا نوی ټاکل شوی لومړی وزیر ته پر خپلې ایکس پاڼې په یو غوښتنلیک کې لیکلي چې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د انګلستان د بهرنۍ او پراختیا سیاسي پلانونو کې دا ډیره مهمه ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې د نجونو حقونو او د دوی د زده کړې حق ته درناوی وشي. په ځانګړې توګه په افغانستان کې د جنسیتي توپیرونو د له منځه وړلو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي او په لومړیتوبونو کې راوستل شي. کیر استارمر تازه د بریتانیا په پارلماني ټاکنو کې د کارګر ګوند له بریا وروسته د انګلستان لومړی وزیر وټاکل شو. د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ټولو حقونو د ورکړې ادعا کوي، خو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې یې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او پر کار او نورو ټولنیزو او سیاسي کلتوري فعالیتونو یې سخت بندیزونه پوري کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د دې غوښتنې هرکلی کوي او پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان نجونو د تعلیمي محدودیتونو د لرې کولو لپاره کار وکړي. له دوی څخه یوې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډېره ښه پرېکړه د ملالا یوسفزۍ لور څخه ده او کیدای شي چې د بهرنی هیوادونو د داسې لوړ پورو چارواکو په واسطه باندې مادي په افغان حکومت باندې لکه فشار راوړي ترڅو دغه په پایله کې وکولای شي چې دغه محدودیتونه په افغانو خزینه او ونجونو باندې راکم کړي.
لز د کړوبې برخې شوی یوې بل انجلۍ چې دی هم نغښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي رادیو ته وویل
موږ باید خپل د زده کړې حقونه ترلاسه کړو. له ټولو نړیوالو غواړو چې د افغان نجونو تر څنګ ودرېږي ترڅو د بېسوادۍ ریښې زموږ له هېواده وویستل سي، او موږ هیله من یو چې یو ورځ به خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دوه په درېمه غونډه کې لګډون وروسته پر ښځو بندیزونه د افغانستان کورنۍ مسله وبلله. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډی کارلو چې د دوه غونډې کوربنه وه د مجاهد دا ادعا رد کړه او وی ویل توپیر نه کوي که دولتونه بدلون وکړي، خو افغانستان یو شمېر هغه نړیوال کنوانسیونونه او تړونونه لاسلیک کړي چې پر بشري حقونو او د وګړیتوب پر حقونو ولاړ دي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د طالبان حکومت کابل په شاهزاده سره کې د ګرځنده صرافانو پر فعالیت بندیز ولګو. د طالبان کورنیو چارو وزارت په اعلان کې چې د استخباراتو ریاست مرکزی بانک او د صرافانو د اتحادیې لخوا هم لاسلیک شوی ده. په شاهزاده سره کې د ګرځنده صرافانو لخوا د بهرنیو اسعارو لیلام منع کړی دی. په عین حال کې یو شمېر صرافان وایي چې په دې اقدام سره به دوی ته ډیر زیان ورسیږي.
د طالبانو حکومت د چنګاښ د میاسې په اتلسمه د دوشنبه په ورځ د کابل په شاهزاده سرای کې د ګرځنده صرافانو پر فعالیت بندیز ولګاوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د استخباراتو ریاست مرکزی بانک او د صرافانو اتحادیه هم لاسلیک کړی ویلي چې په سرای شاهزاده کې د ګرځنده صرافانو لخوا د بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه نوره منع ده. د پیسو د تبادلې او خدماتو شرکتونو سربیره یو شمېر خلک له څو کالو راهیسې د کابل په سرای شاهزاده کې پر ګرځنده د صرافیو مصروف دي. ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د مرکزی بانک ویاند سره خبرې وکړو، خو بریالي نه سو. د سرای شاهزاده ویاند عبدالرحمن زیرک هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دغه اقدام یو شمېر ګرځنده صرافان اندېښمن کړي دي. دوه تنو صرافانو چې دوی غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
لک تر لگا 1500 یا 1600 کسان هلته کار کوي. په داس شرایطو کې چې کار نشته، کدا کار هم تر واخیستل شي، نو دوی د کورنۍ په وضعیت به منفي اغیز وکړي، ځکه چې دوی په ورځ کې 200 یا 300 یا 400 افغانۍ پیدا کولی. باید دا کار تر واخیستل شي.
نگرانی ما ای است که بازار صرافی با یک بازار
زموږ اندیښنه دا ده چې د صرافی بازار انحصاري نشي. کدا سی وشي په هر څه به منفي اغیز وکړي او مافیایي بشي. کمزوري کسان به له بازار حذف او مافیایي کړي وي ځای ونیسي.
یو شمېر اقتصادي کارپوهان که څه هم دا اقدام د دې پروسې د قانوني کېدو پر لور مهم ګام بولي، خو ټینګار کوي چې دا چاره مسلکي مدیریت غواړي څو ګرځنده صرافان خپل کار ته په قانوني توګه دوام ورکړي. له دې ډلې تاج محمد تلاش ازادي راډیو وویل
یو سهامي شرکت جوړ کړي د یو شخص په نوم. کچیر ته خلاف د اقتصاد او د پالیسو یو عمل کده یا هغه بد نظام ته ځوابګو وي، نو بیا په دې طریقه کولای شي چې دوی بیرته سره راټول شي، منسجم شي، او هغه د بیکاری کچې لامل هم راټیټ شي، او نورمال به د قانون په چوکاټ کې خپل کړنې اقتصادي اصول پر بنسټ باندې تقسیم او تدویقی جيبه.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک شاو خوایو میاست وړاندې لټولو افغانانو غوښتي و چې له غیر قانوني لارو د اسارو له راکړې ورکړې ډډه وکړي. دغه بانک د می میاستې په 13مه نیټه په یو اعلامیه کې له هغو کسانو چې له جواز پرته د اسارو راکړه ورکړه کوي غوښتنه کړې و چې زر تر زره دې له خپل غیر قانوني فعالیت څخه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو صرافانو بیا ویلي چې د اسارو د راکړې ورکړې د واز د تر لاسکولو پروسه وګده او پیچلې ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام درته خبرو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ یو ځل بیا د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې د کار په بشري حقونو او اساسي ازادیو منفي اغیز کړی دی. یو نامه دا خبره په هغه راپور کې چې نن سه شنبه خبر کړی کړی او ویلي چې د دې وزارت محتسبینو دغه چلند په ځانګړي توګه له ښځو سره د تبعیض چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغیز کړی دی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې یو نامه دغه راپور په وړاندې خبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او سم شکایاتو وزارت د پروسیجر په اړه د یو نامه نیوکې بې ځایه دي. د ده په وینا کوم احکام چې دا وزارت د دې وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغان ښځې او نجونې حق لري چې په ورزش کې برخه واخلي. ښاغلی بینټ نن سه شنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې له ورزشي بنسټونو غوښتي چې له افغان ښځینه ورزشکارانو د افغانستان دننه او بهر ملاتړ وکړي. نوموړي همدارنګ لیکلي چې په ډېرې لیوالتیا د روان کال د پاریس د اولمپیک او پارا اولمپیک په لوبو کې د افغان ښځینه او نارینه ورزشکارانو لوبېدو ته سترګې په لاره دي. تر دې مخکې د طالبانو د اولمپیک کمیټې ویان اتل مشواڼي ویلي چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د پاوز پر یو موټر د وسلوالو په برید کې دیارلسو پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دا برید نن سهار د کوز جنوبي وزیرستان په خومرنګ سیمه کې هغه مهال وشو چې نامعلوم وسلوالو د پوځ د موټر پر کتار برید وکړ او ورپسې په نښته کې درې سرتیري مړه او لس نور ټپیان شول. تما د چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران بنن په واشنگټن کې په خپل کلنۍ سرمشیزه کې د ډیټل والي د دفاعي ولټیا او د لوړولو او د اوکرين ملاتړ پر لارو چارو بحث وکړي. ناتو په پام کې لري چې لکلنو ابهام روسي د وسلو او مهماتو چمتو کولو په برخه کې د اروپאי غړو لپاره خپل پلان او همدارز له اوکرين سره د شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر مرسته طرحه وړاندې کړي. او د افغانستان او مراکش د فوټسال ملي لوبډلې سبا چهارشنبه په خپل کې لوب کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن سه شنبه خبر ورکړ چې افغان لوبغاړي له دې هوا سره د دو دوستانه لوب لپاره مراکش ته رسیدلی دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اوس دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورې دي چې ویل لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کېدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر به خواندې. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن هم د موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدرمن اوریدونکو، یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیل او بلستون سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په اړه د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د امغه ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نشول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې اکله وایي:
د اوس دپاره دلته د زاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنی دولت ځوانان د ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 کاته 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې و ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بېوزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیف دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کوي چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دوی ونهسي کولای چې خپل هیل ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه وځي، زیب داسې کار ته لاس راچی چې هغه پایلې ډېرې منفي دي. په نشي توک اخته کېږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نورو هیوادو ته ځي، زیان یې دغې کورنۍ ته رسېږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بېلابېلې ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې دی زمونږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته مونږ د انسان اصل ته راشو، نو هر انسان په دې باندې پوهېږي چې مونږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کوم ځای کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او خاصا نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوي لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوي په دوی کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي. مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي، نو که چېرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهېږي. که تاسو یو تنکي ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله لکردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم، نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې، حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړه کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمې وظیفې لپاره، نو که دوی په وظیفې کې نیسي، نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي، داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي.
پولیس جرګه کې د خلکو پوښتنې استازي شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره، د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پری نه دي چې نور د ځوانانو د نومنه د جنگ لپاره استفاده وشي او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کېنول شي. نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارگزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته داسې خبرې کوئ، موږ په هېواد کې دننه نه شو کولی، که لږ له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیاو کې په دوو کې نشریږي، خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
پورته کړی. توایم چې د یو مور په صفات باندې ماته دوی لکه زما خپل اولاد پرقم دی، او دا چې زه د افغانستان باندې یم، زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبی خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټې ونغاړم. افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینه هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه په عادلانه ډول باندې ویش وسي، د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم، چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه، آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو، ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دینه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم، بغیر له دینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم، بغیر له دینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبي لرم. دین رستم،
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتول.
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکي ځوانانو ته، د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی. تاسو مړاوي کېږه ما، تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوګانو لپاره، خپل اهدافو لپاره او خپل حق لپاره باید وځلېږئ او مبارزه وکړئ. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوندې. نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به وي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ، هغې نه کار واخلئ. ناهیلي توب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي. نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي، خپل دوی هم باید ناهیلي نه اوسي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي، وایي چې له بده مرغه افغان ځوانانو طالب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي، چې په دې شوی دی چې څه بد څه شې دی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول شوی دی یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې دی یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنگیدل دي اوس ځوانان په داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودیته چې زموږ اصلي مسیر کمی خواته دی موږ کمی خواته باید لاړ شو یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل شوی دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي امنیت هم دی یو دادی وهادي او بس کښېنې نور هیڅ سم نسته خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او و دغه فکر ته لبیک وایي او د دې سره کار کوي کښېنې خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته که مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي دا مو دوست دي دا مو هدا مو زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته په کار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري دغه څه نه څه زده کړي چې دی لري دی باید مطالعه ته مخه کې دی باید تیر تاریخ مطالعه کې دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو خو فلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده خو ویښ ځوانان باید سره منسجم سي سره راټول سي او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روانو دا ترکستان ته ځي دا زموږ په خیر نه ده موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي چې هم مو دین د لاسه ونوځي هم دنیا
دغه سي یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي دې موضوع ځوانان دې ته څولې چې یو ډول ګوښه ووسي دا به څومره په تاوان ووسي وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو وینو که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه وکم دا لات څومره بدیدلی سي
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالات ته ګورو موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالات څخه مخلاص کړي په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده او ځوانان خپل هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یا دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یو ودې ته تغییر ورکړي د مثال په ډول دې سره کښېنې او د بل سره مجالس وکړي حتی داسې د چارواکو سره وویني اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای سي او هغه د نورو سره یو ځای سي او بیا ورسي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني ور سره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دي لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نه سي ویلی یا څه نه سي خپرولی لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی سي چې ګورې موږ دغه غوښتنې وکړلې زموږ سره ونه منل سولې نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي دا زموږ په هیواد کې نور باید څه شي وسي موږ خو خپل هغه مسولیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي خو که دغسې لاست تر ځنې ورته ناست یو زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړې شړې سي
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکت نه کوي لکه تاسو چې ویلې
زما په فکر سره خو د څه دی چې اوس ګوره کتر اولالې چې مثلا پر دې باندې ته دغه کې چې ته پر نظام باندې نیوکه کوي او مخامخ گزار باندې کوي دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي مخامخ گزار پر هیڅ یو دغه باندې هم نه دی په کار پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنۍ نظام مثلا یا هر نظام دی چا په لاس کې ته پرغه باندې مخامخ گزارونه کې او باندې ورزغه او د هغه په اهداف کې ورخیږي او دغه اهداف خراب زما په فکر سره په یو سولیز ډول په یو ډیر مینناک ډول په یو ډیر صمیمانه ډول باندې ځوانان کولای شي چې کښینی او د بل سره خبرې وکړي یو د بل سره مجالس وکړي د خوشنط لار اوس خو په عالم زما په فکر سره خوشنط د حل لار نه ده چې خدای نه خاصه سره د ولار سی یا تشنود امیز مظاهری وکړي یا مثلا وهلو وشتلو ټکولو کې نو دا زما په فکر سره دا حل لار نه ده دی کوله سچ په سولیز ډول باندې ځنې ټولنې سره راټول سي ځنې ملګری سره راټول سي ځنې دوستان سره راټول سي ځوانان سره وحت سي یو بل سره کښینی مجلسونو کې سره کښینی او لاس د حکیم چارواکو سره د ولایت په سطح باندې د ولسوال په سطح باندې ورس سره کښینی او د ستونزو د حل لار سره ولټي په ګډه سره
کچری ځوانان هم کینی یو دلیل بل دلیل لپاره ورنسی دو حکم نظام سره کینی او حکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپل کوم کار نه کوي بیا به خپل د ځوانانو وضعیت او بل اخر د وطن وضعیت
اهمیت نورکی چې دې د ملا چیر چې دې هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د ټولنې ناراضي خوابدي نو دوی بیا حتمان په دې پوهیږي چې دا وړي بیا نه شي کېږي په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دې سره کښینې خبرې وکړي او ځینو هغه مثبت اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي او که داسې ونه شي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهیږي چې دا څه روان دي نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا یو یا دوه کس خاورې نه شي شیندلی په اصلاح اوس خو موږ په داسې حالات چمش ملیا چې کوښنۍ ونه جاري مورې شیدې نور کی نو اوس خو مش جوړل نه دی اوس خو مش پریاد نه کوي مش خو د حالات څخه ډیر خوشاله چې بس امنیت دی اوس هر څه سم روان دي دا دی هر څه درږي کله چې افغانستان څخه د بهرني ودونو څخه څوک لاړ شي ډیر د غور ته کی تبلیغات ته کی چالت امنیت خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نور مري اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حمله وي پر هر سړک باندې به جنگونه په هر ولسوالۍ کې به جنگونه په هغه حالت کې خلک په نس ماړه او په تن پټو د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نو وتلی خو متاسفانه اوس د امنیت کې دغه خلق مشتاسي وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کې ځوان په خاص ډول ځوانان دا چې څنګه د جې څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدید د کار زمينه نه ده مسايده سره نو کدي الته سره کښین یو د بسره خبري وکي لشت لږ هغه مسیر خو به معلوم سي چې کسات څه ده اوس خو موږ ژغ نه دی کړی اوس ځوانان هیڅ خوځېدې نه دي نه هیڅ خوځښ کړی دی متاسفانه
رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي
دا اوس کزه د توا م چې موږ به ډیر پیغامونه د میسنجر د لاري د واتس اپ د لاري د ټیک ټاک د لاري اته مات خپل عزیز خپل د ځان سره لرم دا پیغامونه به ډیر یعنی کزه د پنځ په اونۍ کې حتما د دریو څلور کسانو د ماته د پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تلو لار راټول مستنګ بلاسو دلته منظره وا چاودل چې نه څو کار اکی نه کارستا او کوره پسې دی اولادونه را پسې دی ژوند را پسې دی دا هغه کسان چې اوس لشته لږه یو څه بس پنه لري یا څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووزي او یو هغه کسان هم چې تقریبا په اونۍ کې دوه ورځې اتمند سمې سجنه مشترازه د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورې په هیواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم په پسې دی کورنۍ هم په پسې ده ځوان هم دی چا ته لاس هم نشي نیولای او هغه مثلا ځینې دا رقم دی بخي چې جاوي وای وای دا زموږ ونی دا حالت داسې دی زه څو کم وای ما سره مرسته وکي زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزې واز دي ته نه ده بلته موږ ته هم ده کله چې زه هم سجنه ګورم یا دا پیغامونه زه ځوانانو ګورم یو دا زه خپل شکین چې کېږم موږ داسې چې په واسه مونږ نه څنګه کېږي موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کې دایس در معلومي نور دوستان تر معلومي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک و دې ژوند ته ګوري توقعات موږ سره باندې لري نو کله چې موږ دغه حالت ګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ ذات کم اچاپی سره ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډیر د زمان فکر سره چې کله یو ځوان ته بکا په دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې دغه هیواد او دغه نظام نه والا خدای منسه ځکه چې دغه د ملا چرچ کله زی پسې نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناسي خبرې کوي چې موږ به سواده کسان لرو اروا په هانم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پیږي دا ټول لرو سره لدې چې دوی دا ادا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په خوبه دو پیږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د مولا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د مولا تیر سره د سیو چلند کوي
موږ خو متاسفانه یو یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا د پیصلا دغه یا پیصلا هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي که نه. ما داس کسان لیدلي دي پر خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال رازق ته بیا هم ترانې وایږې که نه، او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي. نو دا د دې څخه موږ ته داسې رامعلومېږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده. کله چې یو نظام راسي بیا دوی ټوله پر هماغه خوا باندې ورغي، نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست دښمن دي نه معلومېږي چې کمې دوست دي کمې دښمن دي.
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلی ځلې کوي غږ نه اورېدل کېږي، تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کښېني په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي؟ په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو.
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطحه، د کلو په سطحه، د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره جکشینی مجالس چې وکړي، خبرې چې وکړي، بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا د دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنی نظام دی د چارواکو سره جکشینی خبرې چې وکړي پر ځینو مسایلو چې ورسره وغږېږي، په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي، نه څوک وژني. یو سلامیزه خبرې، یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور سي چې ځوانان هم داسې په حرکت کې دي، او ځوانان هم غواړي چې په دغو دغو برخو کې بدلونونه راولي، او چارواکو ته پکار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک وایي، د دوی سره کار وکړي، او د دوی سره اوژه پروژه ودرېږي. نو داس به بیا انشاءالله رحمان کېدای شي چې هیواد د بحران څخه ووځي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
شاد سي آباد سي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کې چې یاست علمو مال او ملګری.
نرشا ازما د جوس پر لیا سبق وایا بچیا سز دکړه بس مکه نت علم لارویا سبق وایا بچیا 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 لوب پوخ لوبے سبق پوخ سبق چھ جوڑ نشیا مک تیلم زلن سورے چھ زلے گپ فک چھ جوڑ نشیا مک دبل پتم مکے نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خفوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خفوی د جون سنگار دے دخل کو پا خدمت کی لگے کے گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 جهل دا تیاری زخ پل کلم پا زور رنا کا رو خان دا دنیا کا بیدار سو خیار شا هند وقت سراشنا کا رو خان دا دنیا کا زما پا دے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا ایز ماد جنس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا